السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیرای برخه کې دوه اونیز پروګرامونه درسي ټولګي او د ازادي میلما او روح تر سره د مخه پام وکړي مهمو خبرونو ته. نن د افغانستان په اتلس ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین دوهمه ورځ ده. تاسو مال چې د افغانستان له نیمایي په زیاتو ولایتونو کې د پولیو واکسین څلور ورځنی کمپاین پیل شوی. یو شمیر افغانان غوښتنه کوي چې دا کمپاین د کور په کور په بڼه ترسره شي څو هیڅ ماشوم له واکسینه پاتې نه شي. بلخوا افغانستان کې د طالبانو د حکومت د عالی تحصیلات او وزارت په هیواد کې د نبوي سنتي طب د لومړني پوهنځي د تاسیس خبر ورکړ. وزارت وایي دغه پوهنځی د طالبانو د مشرتابه له حکم سره سم د کابل د طبي علومو د پوهنتون په چوکاټ کې جوړیږي. وزارت د دوشنبه په ورځ په خپل اکسپانډ ولیکل چې دغه پوهنځی باید د روغتیایي علومو په پرمختګ او د مسلکي کادرونو په روزنه کې مهم رول ولوبوي. سره له دې چې خبر کې ډیر جزئیات نشته، خو نبوي طب د ځینو بیماریو په علاج کې په نبوي ارشاداتو او نباتي علاج باندې ډیر ولاړ دی او له کلونو راهیسې افغانستان او سیمه کې خپل مراجعین لري. بلخوا د عامې روغتیا وزارت وایي چې هدف دا دی چې سنتي یا دودیز طب په رسمي ډول د افغانستان د روغتیایي خدماتو سیستم کې مدغم شي. د دغه پوهنځي د تاسیس خبر په داسې حال کې ورکول کیږي چې د افغانستان د روغتیایي خدماتو سیستم د سلګونو زرو کډوالو لستنېدو وروسته خصوصا د ښځینه روغتیا پالانو د کمښت له کبله بل هر وخت په کتنه ډیر تر فشار لاندې دی. وروسته له دې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ګواښ وکړ چې که موافقه ترلاسه نه شي نو بد څه به پیښ شي، د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان نن د سه شنبه په ورځ تایید کړ چې متحدو ایالاتو سره د اتومي خبرو د پیل لارښوونه کړې ده. تر دې مخکې د اکسیوس رسنۍ د دوشنبه په ورځ رپورټ ورکړ چې د ایران بهرنیو چارو وزیر عباس راخچی او د امریکا ځانګړی استازی سټیف ویتکاف به د راتلونکي جمعې په ورځ په استانبول کې سره وویني. پزشکیان د اکس په یو پوسټ کې وویل، ما خپل د بهرنیو چارو وزیر ته لارښوونه کړې په دې شرط چې یو مناسب چاپیریال شتون ولري، عادلانه او مساوي مذاکرات تعقیب کړي. واشنگتن د ایراني چارواکو لخوا د حکومت ضد لاریونونو ته د مرګونی ځواب وروسته چې تیره میاشتې کچه لوړه شوه، منځني ختیځ ته د الوتکو وړونکو بیړیو یوه ډله استولې ده. د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ هم هند سره د یوې نوې تجارتي هوکړې خبر ورکړل. د هوکړې یو برخه کې دا هم شامل دي چې هند به له روسیې نفت نه پیری. ترامپ د دوشنبه په ورځ خپل خواله رسنۍ تروت سوشل کې ولیکل چې د هوکړې په اساس به متحد ایالات په هندي محصولاتو خپله تعرفه له 25% اتلس سلنې ته راکوزه کړي. ترامپ زیاتوي چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي سره دغه هوکړه د یوې تلیفوني مکالمې په ترڅ کې شوې او مودي منلې ده چې له روسیې څخه د نفتو پیرل به دروي او په ځای به یې له امریکا یا احتمالا وینزویلا څخه نفت رانیسي. ولسمشر ترامپ وایي د هند صدر اعظم ژمنه کړې ده چې د 500 میلیارد ډالرو په بیه د انرژۍ، ټکنالوژۍ او کرنیزو محصولاتو په شمول امریکایي محصولات پیري او واردوي او په امریکایي اقلامو تعرفه صفر ته رسوي. د 19 کلنو کم عمره لوبغاړو د نړیوال جام د نیمه پایلو به لوبې نن سه شنبه پیلېږي. د افغانستان، هند، استرالیا او انګلستان ټیمونه په دې مرحله کې سره مخامخ کیږي. د نیمه پای لوبې لومړۍ لوبه نن د انګلستان او استرالیا د ټیمونو ترمنځ ده. د افغانستان د 19 کلنو کشر لوبډله سبا چهارشنبه د سلواغې په 15مه له هند سره لوبه کوي. په یو بل ورزشي خبر کې د آسیا د فوتسال 2026 جام کې پایلوبې ته رسیدلو لپاره نن د سلواغې په 14مه 8 ټیمونه سره لوبې کوي. د افغانستان د فوتسال ملي ټیم د جاپان په وړاندې، د ایران ټیم د ازبکستان په وړاندې، تایلند د عراق په وړاندې او انډونیزیا د ویتنام په وړاندې لوبې کوي. له دغو ټیمونو څخه به څلور ټیمونه د آسیا د فوتسال د 2026 کال د جام پایلوبې ته لاره عمومي. د افغانستان ملي ټیم د جام په تیرو لوبو کې د ایران له ټیم مات شوی، خو مالیزیا او سعودي عربستان ته ماتې ورکړې. د آسیا د فوتسال د 2026 کال جام لوبې د سلواغې په ومه انډونیزیا کې پیل شوې دي. د خبرونو پای.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې تاسو ټول به جوړ روغ او صحت مند اوسئ. ګرانو زده کوونکو، تاسو ټولو ته یو ځل بیا د یو لسم ټولګي کیمیا مضمون لسم لوست راغلاست وایم. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. زموږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع ده د کیمیاوي تعاملاتو څخه د برېښنا ترلاسه کول، چې موږ او تاسو دلته په اووم څپرکي لسم لوست دی. د 113 څپې څخه پیل تر 115 څپې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو په تېر لوست کښې هم لوستې وه چې یو هم راځو د هغه څخه موږ او تاسو ښه پوهیږو چې دا یوه ښکاره او روښانه خبره ده چې یوه ماده له اټومونو څخه جوړه شوې ده او هر اټوم ځان ته یو ځانګړي الکترونونه لري چې دغه الکتریکي انرژي د الکترونونو د جریان څخه لاسته راځي. نو هم کیدای شي چې یوه کیمیاوي انرژي په برېښنایي انرژي او برعکس برېښنایي انرژي په کیمیاوي انرژي سرچش شي، بدلون وکړي یا هم منځته راشي. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، د برېښنا د تیرونکي او د نه تیرونکو موادو د برېښنا د بهیر له مخې موږ او تاسو کولی شو چې دوه ډوله اجسام وپېژنو، یعنې پر دوه ډوله دي. یو دا چې د برېښنا تیرونکي دي، د برېښنا نه تیرونکي دي چې هغه آیګ بلل کېږي، بل د برېښنا تیرونکي چې هادي جسمونه دي. چې موږ او تاسو وایو برېښنا تیرونکي یا هم آیګ جسمونه، هغه جسمونه ته ویل کېږي چې یا هم له هغه مواد څخه شمېرل کېږي چې دوی له هغوی څخه د برېښنا جریان په هیڅ صورت سره نشي تیرېدلی. اوس لکه د بیلګې په توګه که چېرې موږ تاسو وایو ربر یا وچ لرګی، تیل او داسې نور، ربر چې ته خپله یو آیګ جسم ده د برېښنا جریان نه تیروي. په همدې ترتیب سره وچ لرګی چې ده هم یو آیګ جسم ده د برېښنا تیرونکي نه، د برېښنا جریان د خپله ځان څخه نه تیروي. نو دا هغه ډول مواد دي چې د برېښنا جریان د خپله ځان څخه نه تیروي. راځو دوام ډول ته ګران زده کوونکو، چې هغه بیا د برېښنا تیرونکي جسمونه دي یا هم د برېښنا تیرونکي مواد دي چې هادي جسمونه بلل کېږي. دوی بیا هغه جسمونه دي چې له هغوی څخه د برېښنا جریان چې شي کېږي تیریږي، یعنی د برېښنا تیرونکو جسمونو په نوم سره هم یادیږي. خو دغه د برېښنا تیرونکي جسمونه بیا په دوو برخو موږ او تاسو ویشالی شو. یو لومړنی ډول یې تیرونکي دي، هغه ډول تیرونکي جسمونه یا برېښنا تیرونکي هادي جسمونه چې هغوی آزاد الکترونونه لري او له هغوی څخه د برېښنا هغه نه جریان نرم او یو شان تیریږي. اوس لکه فلزي سیمان، فلزي سیمونه چې دي هغه خپله لومړني ډول د برېښنا هادي دي چې کولی شي په مکمل ډول د برېښنا جریان د خپل ځان څخه تیر کړي. دویم ډول برېښنا تیرونکي یا هادي جسمونه بیا هغه ډول جسمونه ته موږ او تاسو ویلی شو چې دا بیا کولی شي چې د برېښنا جریان د ویلې کېدو په حالت کې او یا هم په آیوني محلول په ډول سره د خپل ځان څخه تیر کړي. دا ډول تیرونکي اجسام چې دي یا هادي جسمونه چې دي، هغوی د برېښنا جریان ته د محلول په شکل او له خپل ځان څخه د تیرېدلو اجازه ورکوي. چې دې ډول برېښنا جریان تیرونکي موادو یا اجسامو یا هم په همدې ترتیب هادي اجسامو ته موږ او تاسو د الکترولیت نوم هم ورکولی شو، یعنی دوی چې دي د الکترولیت په نوم سره هم یادیږي. لکه د مالګو محلولونه، لکه تیزابونه او د الکلي محلولونه چې دوی چې دي یو ښه الکترولیت، یعنی که چیرې خواړه د مالګې د اوبلن محلول څخه د برېښنا جریان موږ او تاسو تیر کړو، په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې د هغوی د مثبت آیونونه یعنی سوډیم کلورایډ چې سوډیم او د کلورین څخه لاسته راځي، د سوډیم چې ده په مثبت آیونونو او کلورین چې ده په منفي آیونونو باندې څه کېږي تجزیه کېږي. راځو ګرانو زده کوونکو، دا چې برېښنا جریان تیریږي او برېښنا جریان نه تیریږي، د دې لپاره یو څو عوامل دي. هغه عوامل په نظر کې نیسو. لومړی دا چې هغه د فلزاتو جنسیت دی، چې هر څومره چې د فلز اوسي هغوی په ډېر ښه ډول سره برېښنا جریان تیرولی شي. دوهم د محلولونو غلظت دی، هر څومره چې د هغوی محلولونه رقیق وي په هماغه اندازه سره دوی برېښنا چې شي کېږي زیاته د خپل ځانه تیروي یا عبور کوي. او درېیم بیا یو تودوخه ده، یو عامل یې چې خپله د تودوخې درجه په زیاتولو سره فلزي هادي هدایت یې کمیږي او الکتروني هادي هدایت یې زیاتیږي. هوزلرم د هستې د مثبت چارجونو زیاتوالی دی چې موږ تاسو وایو کچیرې د هستې هغه مثبت چارجونه زیاتیږي د دوی هغه تیرونکو په برېښنایي تیروتنې منفي رول کېدای شي چې ولوبوي. دا هغه څو مهم عوامل دي چې د برېښنا د تیرېدو لپاره مهم دي. یو ورځو ګران زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ تاسو اکسیدیشن او ریډکشن تعاملات وایو چې اکسیدیشن او ریډکشن تعاملات موږ تاسو په تیر لوست کې هم لوستي و چې اکسیدیشن تعاملات هغه تعاملات ول کې چې د الکترون ورکولو ته اکسیدیشن ویل کېدل یا هم د قسمه مثبت چارج زیاتېدل او د خنثا اټوم خپل په مثبت آیون بدلېدل او منفي آیون په خنثا اټوم بدلول عبارت اکسیدیشن څخه وو. او ریډکشن یا ریډکس تعاملات چې هغه تعاملات ویل کېدل چې د الکترون اخیستل و یعنی د الکترون اخیستل ته ریډکشن ویل کېده. د قسمه چارج مثبت چارج ټیټېدل ته ریډکشن ویل کېده. اکسیجن اټوم جلا کول او هایدروجن نصبول ته د خنثا اټوم څخه په د خنثا اټوم په منفي آیون بدلول او مثبت آیون په خنثا اټوم بدلول عبارت ده ریډکشن څخه. دا هغه تعاملات چې په هغه کې د اکسیدیشن او ریډکشن عملیه سره رسیدلی دي. تاسو وینئ په دې ځای کې کاربن او اکسیجن موږ تاسو وینو چې دیو له بل سره چش کوي تعامل کوي. په دې ځای کې موږ تاسو کاربن وینو او اکسیجن وینو چې د چل نظر خنثا دي. خو د کاربن چارج ټیټ دی خو د تعامل څخه وروسته موږ تاسو ګورو چې کاربن چارج د مثبت دوه شوی ده یعنی چارج زیات شوی ده. نو د چې سو اکسیدیشن سو او په همدې ترتیب سره د چې د الکترون او اکسیجن چې د چارج نظر د خنثا و خو تاسو ګوري د تعامل څخه وروسته چې کاربن ډای اکسایډ مرکب کې وینو د چارج منفي دوه شوی ده یعنی د چارج سو دلته تاسو موږ تاسو وایو چې دلته د چې سو ریډکس دا تعامل چې د ریډکشن تعامل دی. په دوام تعامل کې موږ تاسو کلسیم لرو چې کلسیم د اکسیجن سره تعامل کوي دواړو وینو چې د چارج نظر خنثا دي خو د تعامل څخه وروسته په حاصل مواد کې موږ تاسو وینو چې دی اکسیدایز شوی دي. د دواړو چارجونو چې سوی دي زیات شوی او خنثا په منفي آیون باندې تبدیل شوی دي او په همدې ترتیب په مثبت آیون باندې تبدیل شوی دي چې موږ تاسو وایو دلته د تعامل چې شوی دي اکسیدایز شوی دي. او په همدې ترتیب داسې نور مثالونه هم لرو چې په دې ځای کې دا تعامل هم ریډکس تعامل دی. په دې تعامل کې بیا موږ تاسو وینو چې دلته بیا نن ریډکس دی. دا بیا هغه تعاملات دي چې دلته د اکسیدیشن او ریډکشن عملیه نه پکې اجرا کیږي چې وینو د کلسیم هم هغه اغومره چار دی برومین هم اغومره چار دی د دوی په چارجونو کې د سوډیم اغومره چار دی د برومین د هیڅ تغییر او بدلون نه دی پکې راغلی. نو موږ تاسو وایو چې دلته نه ریډکشن او نه اکسیدیشن تعامل تر سره سوي دي چې دا نن ریډکس تعامل بلل کیږي. لازو ګرانو زده کوونکو موږ تاسو د لوست په دې برخه کې چې اکسیدیشن او ریډکشن او آیک او هادي جسمونه موږ تاسو پیژندل د کیمیاوي برېښنایي پایل پیژنو چې دا څه ته ویل کیږي. کیمیاوي برېښنایي پایل هغه وسیله ده چې په هغه کې کیمیاوي انرژي په برېښنایي انرژي او برېښنایي انرژي بیا بیرته په کیمیاوي انرژي باندې تبدیلوي یا هم بدلون پیدا کوي. چې دغه ډول پایلونه چې د عمومي توګه موږ تاسو کولای شو چې په دوه ډوله سره چې یو هم د ګلوان او بل هم د الکترولیس څخه عبارت دی. د ګلواني فایل چې د ګران زده کوونکو موږ تاسو وایو چې د ګلواني فایل د هغه ډول فایل څخه عبارت دی چې خپل یو کیمیاوي انرژي کولای شي چې په برېښنایي انرژي باندې تبدیل کړي او په هغه فایل چې خپل یو برېښنایي انرژي بیرته کولای شي په کیمیاوي انرژي باندې بدل کړي عبارت الکترولیس د لوښي د فایل څخه دی. چې تاسو په همدې ترتیب سره موږ تاسو الکترولیت هم ویل چې په دې ډول فایلونه کې کېدای شي چې د اکسیدیشن او ریډکشن تعاملات ترسره شي او الکترولیت بیا کچیرو پیژنو الکترولیت هغه محلولونه دي چې الکترودونه پکې ایښودل کیږي عبارت د الکترولیت یا هم د الکترولیت د لوښ څخه دي. چې دغه الکترولیت چې د لوښ چې د خپل الکترولیتونه د دوو الکترودونو یعنی د مالګې له جملې څخه شمیرل کیږي چې یو الکترود چې الکترود بیا انود او کتوت برخې درلودونکو د الکترولیت هغه فلزي مله ده چې خپل الکترولیت پکې ایښودل کیږي چې د ته موږ تاسو وایي دا یا هم د الکترولیت لوښ کې ایښودل کیږي. او په همدې ترتیب سره دوی په دوه ډوله یو انود او بل کتوت چې انود موږ تاسو وایي چې مثبت الکترود ته انود ویل کیږي او هغه منفي آیون د چې خپل په انود کې جذبیږي او د انیون په نوم سره یادیږي. خو کتوت چې د هم موږ تاسو وایي چې د الکترود هم چې یو فلزي مله ده د الکترولیت الکترود هغه مثبت منفی الکترودونه ته کتود ویل کیږي، او هغه مثبت آیون چې خپل کتود پکښې چش کیږي جذبیږي د کتیون په نوم سره یادیږي. از د کون کو راځو مور تاسو یو هم د هغه ګلوانی فایل څخه یو په دې ترتیب کولای شو چې په لنډول داسې وایو چې مور تاسو خپل د ګلوانی فایل چې د هغه بنسټیزو فکتورونو څخه چې یو هم د مالګي د فایل لرونکو فایل دی چې دا هم د ګلوانی د فایل د پارامترونو کې کېدای شي چې انود کینی لورته او کتود شی لورته و شو دلسي، او هر نیم فایل چې دی یو نیمګړی تعامل پورې اړه لري، او په هر نیم یو فایل کې یو الکترولیت او الکترولیت محلول همخا شتون لري. یعنی کچیر مور او تاسو دوی د اجزاو له پلوه له بیلابیل فازونو څخه وویشو، دوی چې د عمودي لیک په واسطه یو له بل څخه چش کیږي جلا کیږي، او مالګین پول چې د خپل په دوو عمودي خطونو په واسطه سره کولای شو چې په موازی ډول سره وټاکل شي. د مالګې د پول چې د خپل د وخت په تیرېدو سره د مور او تاسو مخکې ویل چې د فایل کینې خواته، یعنی د کچیر وګورو زنګ مثبت آیونونه، او شي خوا کې د مجاوتا سلفر اوکساید دوا منفی دوا پر څلور منفی آیونونه ټولیږي، او د دې چارجونو چې دی د حرکت مخنیوي کوي، چې د دې چارجونو د خونسا کول لپاره د مالګې د پل څخه باید شو سي ګټه واخیستل سي او یا هم استفاده وسي. چې ګرانو زده کوونکو، هر الکترود چې د خپل د پوتانشیل په جلا جلا توګه کېدای شي چې شو سي وټاکل سي، او تر هغه وخت پورې چې د مادې بدلونونه تحولات وڅېړل سي، دا لازمه نه ده چې د هر الکترود پوتانشیل په مطلق ډول سره وټاکو. نو راځو ګرانو زده کوونکو، د دې لپاره چې موږ تاسو په پوره ډول پوسو، راځو د فایل محرکه قوه باندې بحث کوو. چې د فایل په محرکه قوه کې موږ تاسو ته وایو په یو فایل کې د دوو الکترودونو ترمنځ د پوتانشیل هغه عظیمی توپیر چې د فایل د محرکه قوه په نوم سره یادیږي، چې دغه د یو فایل محرکه قوه د انود او کتود د پوتانشیل د الجبري مجموعې څخه عبارت دی. لکه څنګه چې تاسو وینئ، موږ تاسو وینئ چې د فایل یو محرکه قوه مساوي کیږي د انود او د کتود هغه د پوتانشیل د انود پوتانشیل د کتود د مجموعې څخه عبارت ده. چې موږ تاسو په همدې ترتیب وایي چې دا د فایل محرکه قوه ده، او د یو الکترود څخه بل الکترود ته د یو فرادي چارج د لېږدولو لپاره ترسره شوی کار بیا په هغه صورت کې موږ تاسو وایي چې ډبلیو مساوي کیږي اف ضرب دی دلتا وی سره. چې دلته موږ تاسو اف هغه د فرادي د لېږدول شوي قوه ده، او په همدې ترتیب سره ډبلیو چې د ترسره شوی کار دی، او دلتا خو دلتا او وی د لوست په دې برخه کې ارزونه لرو. یو څو سوالونه مطرح شوي. لومړی سوال دی، یو فایل محرک قوه عبارت د پوتانشیل د الجبري مجموعې څخه انود کشي کتود کشي او محرک قوه که الف او ب سي ده. دوام، د هایدروجن ټاکل الکترولیت الکترو ولتاج منل خپل یو الف یو ب دوا او سلور قیمت مساوی دی څو قیمت منل شوی دی. دریم، هغه مواد چې برېښنا جریان ورڅخه تیرېدای سي په سونم سره یادیږي. مننه ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو نننی ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې شه چاره ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانوز دکونکو، هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند بیاست. گرانوز دکونکو، تاسو ټول ته د کیمیا مضمون ولسم ټولګي لسم لوست را خلاص وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړي. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع د الکولونه، چې ستاسو د کتاب د یو سل یوویشتمې صفحې څخه پیل تر یو سل شپږ دېرشمې صفحې پورې به دوام ولري، چې اتم څپرکی د لسم لوست د دولسم ټولګي کیمیا مضمون. تاسو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په دې لوست کې الکولونه پیژنو. کچیری تاسو متوجه اوسئ، موږ او تاسو په تیر لوست کې ولوستل چې الکایل هلایدونه وه، چې خپل الکایل هلایدونه
د هایدرو کاربونونو هلوجنی مشتقات د جملې څخه شمیرل کېدل چې خپل د هلوجن د هلوجنونو په واسطه سره د هایدرو کاربونونو یو او یا هم څو هایدروجن اټومونه د تعویض له امله یا هم د تعویض کول له امله چې کېدل مایسته راتلل. نن ورځ موږ او تاسو په دې لوست کې الکولونه پیژنو چې خپل الکولونه هم د عضوي مرکباتو د جملې څخه شمیرل کیږي چې خپل په خپل مالیکولي ترکیب کې دوی د هایدروکسیل وظیفوي ګروپ لري چې دا خپل د الکولو په نوم سره هم یادولای شو. او خپل الکول چې د خپل یو عربي کلمه ده چې معنا یې خپل د شرابو جوهر معنا یې د شرابو جوهر ده چې خپل د الکولونه چې دي د هایدرو کاربونونو اکسیجنی مشتقات د جملې څخه شمیرل کیږي چې هم د یو او یا د څو هایدروجن اټومونه د هایدروکسیل له یو یا څو ګروپونو سره تعویض شي. په دې مرکباتو کښې موږ او تاسو د هایدروکسیل ګروپ د الکولونو وظیفوي ګروپ بولو چې عمومي فورمول یې خپله مساوي ده په آر یا رادیکل رابطه او همدې ترتیب یو اټوم هایدروجن سره چې آر کیدای شي یا هم د الکایل پاتیشنی یا هم د نارمل یا هم منشاب زنجیر لرلو سره الکین الکاینل یا هم دوګونی او یا هم درېګونی اړیکې چې شکرې د اروماتیک کړي په شان سره ترتیب کړي یا هم جوړې کړي چې موږ او تاسو د الکولونو هغه د سلسلې لومړی او ساده مرکب چې د هغه د میتانول په نوم سره یادیږي. تاسو ګرانو زده کوونکو کله چې موږ او تاسو الکولونه وپېژندل رازو اوس د الکولونو نوم ایښودنه وایو چې د الکولونو نوم ایښودنه په څه ډول سره ترسره کیږي. الکولونه چې دي خپله د کاربون د اټومونو د شمیر پر بنسټ چې خپله د کاربینول ګروپ پر اساس کچیرې د دغه اړیکې درلودلو سره کاربون سره کچیرې د هایدروکسیل په هغه کښې چې شي اوسې وجود ولري موږ او تاسو کولای شو چې دوی په دوی طریقو سره چې شکړو د دوی نوم ایښودنه وکړو. یو دا چې کولای سو په معمولي طریقه سره د الکولو نوم ایښودنه ووایو او بل د ایوپک په طریقه سره کولای سو چې د الکولو نوم ایښودنه ترتیب کړو. په معمولي طریقه سره ګرانو سکونکو تاسو وینئ په دې مثال کې موږ او تاسو کولای سو چې یوازې لومړی د هغه الکال نوم واخلو او وروسته بیا د الکول کلمه ورسره ذکر کوو. لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کې وینئ موږ او تاسو وینو چې سی ایچ ډی یو د هایدروکسیل ګروپ لري. په همدې ترتیب سره دا د میتانول په عمومي فورمول کې وضع سوې ده. دا مثال موږ او تاسو وایو چې میتایل الکول یا هم ویلی سو نور مثالونه لکه پینتایل الکول یا هم په همدې ترتیب سره بیوتایل الکول داسې نور مثالونه هم ورکولی سو چې دا ټول په معمولي طریقه سره د دوی نوم ایښودنه ده. خو که چیرې د ایپاک په طریقه سره بیا موږ او تاسو د الکولونو نوم ایښودنې ته ځیر سو دوی بیا د ایپاک په طریقه کې د هغوی د هایدروکاربونونو هغه وروستي توری چې د ای کلمه ده یا د ای توری ده هغه په او ال ورستاری باندې تبدیلوو. لکه څنګه چې تاسو په دې لاندې مثال کښې وینئ که چیرې موږ او تاسو وګورو د میتانول په مرکب کښې موږ او تاسو دلته وینو چې میتان مرکب هغه وروستی د دې کلمې یا د دې نوم هغه وروستی توری چې یا حرف چې د ای دغه ای په او ال تبدیلوو چې بالاخره موږ او تاسو وایو میتانول. څنګه؟ میتانول ویل کیږي. او په همدې ترتیب سره دا د ایوپک په طریقه سره مختلف مثالونه موږ او تاسو ورکولی سو. یو هم موږ او تاسو کولی سو که چیرې د کاربینول د ګروپ په اساس باندې دوی د کاربونونو سره او یا د دوی کاربینونه د هایدروکسیل ګروپ سره نښتې اوسي بیا په درې ډلو باندې یو عبارت د لومړني الکولونو څخه چې د په لومړني الکول کښې موږ او تاسو وینو چې د هایدروکسیل یو ګروپ د هایدروکسیل یو وظیفوي ګروپ د چا سره د کاربون سره څه شوې ده عوض شوې ده. او دویمي الکول کې یا سکنډري الکول کې چې موږ او تاسو ورته وایي لومړني ته پرایمري الکول دویمي ته سکنډري او درېیمي ته ټرایټري الکول وایو چې په دویمي الکول کښې موږ او تاسو وینو چې په همدې ترتیب سره د هایدروکسیل ګروپ د دویم کاربون سره په اړیکه کې سوې ده. او په درېیمي الکول کې بیا موږ او تاسو وینو چې د هایدروکسیل ګروپ د درېیم کاربون سره څه سوې ده په اړیکه کې سوې ده. او په همدې ترتیب درې راډیکلونه لري چې موږ او تاسو کولای سو چې آر دلته بېلابېل عضوي پاتیشونه ښودنه راته کوي یعنې مختلف قیمتونه کولای سي چې څه کړي واخلي. لکه څنګه چې تاسو په دې مثالونو کښې وینئ چې موږ او تاسو یو مثال لرو چې په لومړي مثال کې موږ او تاسو خپله ایتانول لرو چې دلته دا خپله لومړنی الکول ده. په همدې ترتیب سره موږ او تاسو دلته وینو چې ایتایل الکول ده، او دغسې په ترتیب کې که چیرې یو معاوضه درلودونکې وي، معاوضه ولري، بیا ایزو پروپایل الکول ده، او دغسې په ترتیب سره، یعنی دا په هغه صورت کې که چیرې دوی شاخ لرونکي یا معاوضه درلودونکي وي. او دا یې پاک په طریقه سره که چیرې موږ او تاسو وګورو دغه معاوضه یا شاخ لرونکي مرکب نوم ایښودنه، بیا په پاک په طریقه سره داسې کوو چې دوی ته مثال اور زنځیر ترتیب کېږي، بیا شماره ګزاري کېږي، بیا په همدې ترتیب لومړی د هغه کاربون شماره ذکر کېږي په کوم کاربون باندې چې معاوضه نصب شوې یا شاخ لرونکي اوسي، او بیا په همدې ترتیب سره د ټول مرکب نوم، او په نتیجه کښې د الکولو د ایپک په طریقه سره چې د ای پر ځای د او ایل کلمه اضافه کېدل هغه اضافه کوو. لکه څنګه چې تاسو وینئ پر دلته موږ او تاسو د دې مرکب نوم ایښودنه په همدې ترتیب سره کوو چې دوهم کاربون باندې پروپانول. او راځو ګرانو زده کوونکو، په دې مثال کې موږ او تاسو وینو چې پروپایل الکول سره، او که چیرې بیا د په طریقه سره بیا موږ او تاسو وایو شماره ګزاري په همدې ترتیب سره د دې خوا څخه ترتیب کړو، بیا وایي چې په همدې ترتیب سره دوام کاربون باندې پروپانول، او په همداسې دا هم پروپانول الکول ده، یا ډای میتایل الکول هم ورته ویلی شو. تاسو ګرانو زده کوونکو د الکولونو فزیکي خواص لولو. په دې برخه کښې الکولونه چې دي د الکایل او هایدروکسیل ګروپ درلودونکي دي، چې د دې مرکباتو په مالیکولونو کښې د کاربون او اکسیجن ترمنځ کیدای شي چې قطبي اړیکه وجود ولري، چې دغه قطبي اړیکه خپله د همدې مرکباتو خواص ټاکي. او الکولونه چې دي عموما د هغو هایدروکاربونونو په پرتله چې د هغوی د کاربونونو شمیر یو شان قیمتونه ولري، د هغوی د ایشیدو ټکی یا هم د ایشیدو درجه یې لوړ وي، ځکه د الکولونو د مالیکولونو ترمنځ هغه هایدروجني اړیکه کوم چې شتون لري، دغه اړیکه خپله د الکولونو د مالیکولونو د تراکم لامل کېږي. نو کله چې دلته تراکم لامل شي، نو معلومداره چې د هغوی د ایشیدو ټکی یا د ایشیدو درجه ورڅخه څه کېږي، لوړیږي. نو د نه شاخ لرونکي هغه مالیکولونه چې هغوی د نه شاخ لرونکي، یعنی الکولونه چې شاخ ونه لري، د هغوی د ایشیدو ټکي شاخ لرونکو الکولونو د ایشیدو د ټکي په پرتله کیدای سي چې لوړ واوسي، او د دوی د کاربونونو د اټومونو شمیر او د هغوی د مالیکولي کتلې له زیاتوالي سره کیدای سي د هغوی د ایشیدو ټکي هم ورسره څه شي زیات سي. نو په همدې خاطر د هغوی د وظیفوي ګروپونو په زیاتوالي د الکولونو د ایشیدو ټکي هم ورسره څه کیږي، ورسره زیاتیږي یا هم لوړیږي. چې همدې ترتیب سره مختلف الکولونه دي چې په مختلفو درجو کښې ایشیدو راځي، مختلف فزیکي خواص لري، او په همدې ترتیب سره په اوبو کښې په هر نسبت سره کیدای سي چې څه شي اوسي، منحل اوسي. د بېلګې په توګه که چیرې میتانول ته وګورو، میتانول خپله په 15 درجه د تودوخې کښې دوی په ایشیدو راځي، او په هر نسبت سره کیدلی سي چې په اوبو کښې څه شي اوسي، حل سي یا منحل سي. په همدې ترتیب ایتانول که چیرې یاد کړو، ایتانول چې د 8.5% په هر نسبت کولی سي چې په اوبو کښې څه شي اوسي، منحل اوسي، او 8.5% د حرارت کښې په ایشیدو راځي. تاسو ګرانو زده کوونکو، اوس د لوست په دې برخه کې د الکولونو کیمیاوي خواص هم لولو، پېژنو چې هغوی څه ډول کیمیاوي خواص او فعالیتونه ترسره کوي. دا چې خپله الکولونه دوه خاصیته یا هم امفوتریک خاصیت درلودونکي مرکبات دي، چې هم تیزابي خاصیت د خپله ځانه ښیي او هم الکلي خاصیت له ځانه څخه ښیي، نو دوی چې دي د ټوټه کېدو ثابت یې ډېر زیات کوچنی ده. نو په همدې اساس که چیرې موږ او تاسو وګورو، که چیرې موږ او تاسو د ایتانول په مرکب کښې وګورو، که دا یو محلول د یوه اندازه د اوبو په موجودیت کې که چیرې وګورو، دوی په خپلو آینونو باندې کیدای شي چې د دوی هغه ټوټه کېدل څه شي اوسي، کم اوسي. نو په همدې اساس موږ او تاسو وایي چې دوی دوه خاصیت، یعنی هم پوتریک خاصیت لري، چې هم تیزابي او هم الکلي خاصیت د خپله ځانه څه کوي، له خپله ځانه څخه شي. نو دوی کیدای شي چې خپله الکولونه د الکلي سره تعامل وکړي، د فلزاتو سره تعامل وکړي، په دې ترتیب د نورو د اترونو د استرونو مختلف مرکبات سره کولای شي چې شوکري کیمیاوي تعامل تر سره کړي یا هم کیمیاوي فعالیت تر سره کړي. نو په دې اساس لومړی راځو د استر د جوړولو تعامل وینو چې په دې ځای کې الکول او تیزابونو تعامل د خپل د استرفیکشن په نوم سره هم یادیږي چې دا تعامل کېدای شي چې د تیزابو پښتون کړي د تیزابو پښتون کې د یو کتلس په توګه دلته چې شوکري او تعامل تر سره کړي چې د هغوی په پایله کې کېدای چې په نتیجه کې استر او خپل اوبه چې کیږي ورڅخه اوبه ورڅخه لاسته راځي. لکه څنګه چې تاسو ویني د عمومي فورمول د الکول راځي په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وینو چې د استرو د مالیکولي فورمول د په همدې ترتیب سره دوی تعامل کوي چې په نتیجه کې موږ او تاسو وینو چې د دوی څخه په نتیجه کې خپل استر لاسته راځي او په همدې اساس یو اندازه اوبه هم ورڅخه تشکیل شي ترې لاسته راځي. لکه څنګه چې تاسو په دې ماده لکشي ویني او په همدې ترتیب سره کچیری خپل استایل کلورایدونه هم په نظر کې ونیسو دي چې د اوبو سره تعامل کوي د هغوی سره کولای شي چې هم محصول چې شي اوسي استرونه په لاس راکړي. په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د الکولونو لاسته راوړنه وایو چې اوس نو الکولونه څه ډول لاسته راځي د هغوی کیمیاوي فعالیت موږ او تاسو ولوس. اوس غواړو چې الکولونه لاسته راوړو دا چې د خپل الکولونه چې دي د لاسته راوړلو لپاره خپل یو اقتصادي لار موږ او تاسو هم په نظر کې نیسو چې خپل هغه د الکینو هایدریجنیشن د او خپل د کندونو د تخمر څخه موږ او تاسو کولای شو چې لاسته راوړو الکول لاسته راوړو. لکه څنګه چې تاسو په ځای کې ویني نو د الکول د لاسته راوړلو په مخه موږ او تاسو کولای شو چې د تخمر لارې هم کوم چې لومړنی ماده یې خپل نشایسته ده د امالیز انزایم په واسطه سره د اوربوشو په اوبو کې کېدای شي دا شتون ولري هم وکړول سي چې دغه خپل دغه انزایم یو نشایسته په ساده کندونو ګلوکوز باندې تبدیلوي چې د لبلبو یا د غنیو د کندونو په تخمر کې هم کېدای شي چې د سکروز او مالتوز درلودونکي اوسي. او په اندیا اساس خپل د الکولو لاسته راوړنې لپاره هم په صنعتي او هم په مصنوعي طریقه سره هم کولای شو موږ تاسو الکول لاسته راوړو. لکه څنګه چې تاسو وینئ کاربن مونو اکساید هم د هایدروجن سره کچیری تعامل ورکوي موږ تاسو وینو چې دغه څخه یو مالیکول چې شي میتانول الکول ورڅخه تشکیل لاسته راځي چې په دې ځای کې موږ تاسو کچیری وګورو خپل 0.5 په توان د اته ساده چې وګورو ایتانول د ایزوپروپایل د الکول د خپل ټول مراتس کولای شو چې د پټرولیم څخه لاسته راوړو او دغه څخه په ترتیب سره په مختلفو الکولي مشروبات کې د دې څخه شو کړو استفاده وکړو. او په همدې ترتیب خپل میتانول چې په 1960 میلادي کال کې د وچ لرګي هم په لاس راوړل شوې ده چې اوس هم په امریکا کې 10 میلیونه پون میتانول چې د خپل د کاربون مونو اکساید د هایدروجن د تعامل څخه هم تشکیلږي یعنی د کاربون مونو اکساید د ارجاع څخه په لاس راځي. او په همدې ترتیب ګران زده کوونکو یو هم د ګرنار د شودونکي یا ترکیبي تعامل پر اساس باندې لکه څنګه چې تاسو وینئ موږ تاسو کولای شو چې د ګرنار د شودونکي او د هایدونو د تعامل په پایله کې هم چې لاسته راوړو الکولونه الکول ورڅخه لاسته راوړو. رازو ګرانو زده کوونکو موږ تاسو نن ورځ الکولونه او پیژندل دلته د لوس په دې برخه کې ارزونه لرو چې تاسو سره به نوټ کتابچی اوسئ تر څو تاسو تاسو سوالونه ځان سره نوټ او ځواب کړئ. چې څلور ځواب سوالونه دي درې سوال دي تاسو کولای شئ چې دوی ته ځواب ورکړئ. مننه ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو نن نه یوه درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسې تر بیا راتلونکي لوس په شی چاره ولري.
د ازادي ملما د ازادي ملما د ځنګړو مرکو د لړۍ درنو اوریدونکو سلام زه احمد تکلم او خوشاله يم چې نن بیا هم د ازادي رادیو د یو بل ملما قربا يم او له هغه سره خواله تاسو ته وړاندې کوم. د دې خبرونه ملما یو خون کې دی چې شعر هم وای خو زما ملما د ادبیاتو استاد نه بلکې د ریاضي استاد دی چې د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ په یو خوندې کې تدریس کوي. د دې شاعر استاد نورې خبرې په دې مرکه کې ووري چې پایلې دغه په پیژنګلوي کیږي.
نوم محمد نصیر کړیدل تخلص کوم د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ د پټوګي کاری او شیدونکو دنده مې خون کړې ده. اون کې فیلانم رسی دندلاره
په کوم خوانځي کې درس ورکوي او کوم مضمون درس ورکوي استاد؟ البته د شاعری سوال ته خوب بیا ورسته راشو.
مننه تکل صاحب. خوانځي د شیرداد ولسوالۍ مربوط اشپان کلره پاره کې ولې سره د اشپان لیسې په نامه په هغه لیسې کې تدریس کوم او مضمون نو د ریاضي مضمون دی. البته شعر و شاعری سره به ستاره نه لري خو سره دی هغه هم مضمون د ریاضي مضامین تدریس کوم.
لریازی سره مو لکلن امینه پیدا شو. تاسو په خپل ریاضی په کوم ځای کې زده کړی؟ یعنی تحصیل مو څومره کړی د پوانتون تر کچه او کې یوازې امغه له خوندې نه فارغ شوی است او بیا مو تدریس شروع کړی؟
خوندې کومه شاد زمام عمر زیات دی پنځینه خو فارغ شوم بیا چې کله می دند وخسته خون کې شوم نو پاره کې داخله خدمت کې می دارالمعلمین ولوستو. یعنی څوارلسمه پورې می زده کړو کچا ده او پاره کې ما د ساينس برخه لوستي وو په دې دارالمعلمین کې. نو ریاضي په ماغه کې او بل دغه منطقي په حساب باندې چون د ریاضي استادان اکثره کمی په دې اطرافونو کې په هغه حساب باندې ما ته په پنځه کې دغه ریاضي مضمون په دې ما هغه د ساينس برخه په دارالمعلمین کې انتخاب کړ او ماغه نه فارغ شوم نو دا کوم کچې تر څوارلسمه پورې ده.
عمر مو څومره دی کړیدلی صاحب چې تاسو وایې عمر مې زیات دی؟
تکل ته دی یو پنځوس.
خدیر خو یو پنځوس خود ځوان ویلا.
والا تکل ته بالکل مانه ما چې ځواني خو افغانستان کې یو پنځوس عمر تقریبا د نورو ممالکو دی او یو اتیاو سره تقریبا مساوي.
په څه اساس دا خبره کوي؟
او افغانستان کو تاسو خپل کویږي چې تقریبا 43 کال جنگونه او په کې بدبختیانه بیروزګاریانه لوګا تنده تاسو دې کې شي په افغانستان کې وینو په دغه حساب باندې زدا قیاس کوم چې زمونږ عمرونه په 500 د نورو ممالکو تقریبا بیا سره به مقایسه شي.
درخه ریاضي او ادبیات کړیدلای سي څومره ګټ ټکی لري یا مشترک وجه لري؟ تاسو څنګه ریاضي او شاعري هم زمانه سره په یو وخت سره کوي؟
مننه تکل صاحب. دا خو زمانه ما چې دی مطلق لپاره ریاضي او شعر و شاعري یا ادبیات تر خورا ډیره فاصله لري. او دلته خبره اصلا بله ده چې شعر شاعري که د مسلک نه یې واړو مینې ته او شوق ته نو بیا نو ریاضي سره به هیڅ تړاو ونه لري. کوي شي ریاضینه یو ډاکټر هم شاعر کېدی شي یو انجینر هم شاعر کېدی شي. لکه ښه مثال زه درته دی کوم چې موږ عزت الله زواب انجینر دی او د انجینرۍ سره شاعر دی. همداسې اکثره ډاکټر صاحبان دي چې هغوی مسلک طب دی ولې شاعري کوي. نو ریاضي سره به اړخ ونه لګي زه دا منمه چې شعر شاعري ولې زما د مینې او زما د احساس سره بیا شعر شاعري اړخ لګي.
تاسو څه وخت شاعري پیل کړې ده؟ کړېدلی صاحب
شاعری خو قدرتوی هم چې شوق ډیر لسو 15 کال د منګه هجری شمسی کال ډیر لسو 15 کال را په دی خو مې د شما ته ګډه شاعری کړې او کوله مې. ځکه چې منګه هغه وخت کې د هجرت په مرحلو کې و پاکستان هیواد کې. نو اما غلطه دا د وطن لريواله او د غربت یو احساس تر پیدا کې مې تر ازه لیکل نه وکړه. نو اما مې د لګ شروع وکړه.
ډیره مننه د شعر او شاعری په باب نور خبرې هم لرول تاسو سره. خو اوس کولای شي خپل یو شعر راته وایست اوریدونکو ته؟
مننه تکل صاحب. شعر ولینا او خدای وکړي دغه ما شعر د اوریدونکو د تاسو خوښه وړ وګرځي.
تاسو خو یو وایست
یو غزل دی زه به تاسو ته وایم خدای وکړي تاسو د اوریدونکو د خوښه وړ وګرځي.
مهرباني وکړئ.
وې چې تا غوند شو خلیکم تا غوند خوګلی کما تا غوند شو خلیکم تا غوند خوګلی کما چې تا ته وګورم غزل لیکم ټپه لیکم زما د وخت ندی چې بیله بیله ولي کما زما د وخت ندی چې بیله بیله ولي کما زبر کومه وعده کومه نخره لیکم تا په مروز ترګو کې کتاب کتاب خبري وینم تا امروز ترګو کې کتاب کتاب خبري وینم کله ترې درد لیکم کله ترې ګیله لیکم د درد سندره مې د خوب کې زړه لپاره هر راوځي د در درې می د خوږ زړه لپاره هر راوځي زور تناس یما یوانی ما نغمه لیکم دلته نور مرازی دا کور کندر کندر دی خلو دلته نور مرازی دا کور کندر کندر دی خلو دغه جمله باندې د زړه په دروازه لیکم کملاس برشو کړیدلیا د کتاب په کرخو کملاس برشو کړیدلیا د کتاب په کرخو زب ضرور پکې داستا د زړه کیسه لیکم زب ضرور پکې داستا د زړه کیسه لیکم
زیاته مننه چې خپل شعر مولا اوریدونکو سره شریک کړ. ستاسو استاد د شعرونو مضمون تقریبا همدغه دی چې دا اوس مو ولوسته او کوم مختلف نور مضامین هم ستاسو شاعري رانغاړي؟
تکل سبو ډیره زیاته مننه. شاعري زما واقعیت مې یوازې په غزل نه ده او نه هغه داسې شوخ یا مثال او په اصطلاح عشقي غزل ورته وي په دې نه رانغښتي. ځکه چې موږ دلته دغه ملک کې په افغانستان کې حالات هر خوا ته تلل راتلل نو په هغه حساب باندې اکثره پکې ملي شاعري هم شته او په اصطلاح نعتیا کلامونه هم پکې شته دی او کوم چې ولس ژبه ده اکثره دغه ولس تم کتلي دي او په هماغه رقم باندې مې شاعري پکې کړې. یوازې همدغه قالب او همدغه مضمون نه دی نه
ډېره مننه. او قالبونه غزلیات دي که نور فورمونه هم شته پکې؟
نه مضمونه هم شته تکل صاحب غزل هم شته دی پکې په اصطلاح مثنوي مسدس محمد دغه شعر ډولونه چې کوم دي بېګې پکې ذکر دي. اگر چې دا کتاب قدما لمړی چاپ کتاب وو یو سنیم ورته یو څه هم پکې وی خو سره دا غیره موږ کوشش میکړی دی چې پکې هر څه زکم او ټولنې ته یا په ستاسو د خپل ولست دا غوا ډالۍ وړاندې کوم.
ډیر الله ورسته به یو بل شعر هم له تاسو واورو او ریدونکو سره به شریک کړئ. خو اوس درته وایست کړیدلې صاحب چې شاعران یو خبره کوي چې وایي زله ماشومتوب ډیر ماشومتوب په ما کې د شعر حس او احساس وو او رسته مې بیا دا لیکنه په منظم شکل سره پیل کړی. ستاسو هم د ماشومتوب داسې خاطرې در سره شته چې یو شاعرانه حس درته پیدا شوی وي مګر پوه نشي چې څه ډول او په کوم قالب کې یو پی؟
او
بارې
تا کله مانا ډیر زیاته دا خو اکثر مرکې ته فکری واقعیت کې ما غوې بټول درته خبره کړي او زه به هم بیا تکرار وکم. واقعیت کې چې د ماشومتوب نه یو څه چې سره د مینه نه وي هغه ترلاسه کول ډیر مشکل کار دی. زه مانم زه چې کله ماشوم وم کابل کې زه ښوونځي کې وم او هملته ما د ښوونځي دوره مې په کابل کې تیره کړې. هلته به مې واقعیت کې چې کله به دا شعرونه دکلامه کېده او یا بچا شیر شاعری کوله ما ته به خوند را کوو خو خپل هغه وخت کې زه لا ماشوم ما نمې شوله کوله چې دغه یو څه زره ونغاړه ما یو قالب کې او هغه نه شو شیر جوړ کم او حقیقت سره هم واری ما مې کوله یو څو کلمات به مې ولیکل او یو څه نیمګړی نیمګړی بیت به ترې جوړ شو خو دویم بیت دویم بیت چې خواري کوو هر څه به رانه ګډوډ شو نو تر تو پورې چې ما عمر زیات شو بیا مې په لیکنه شروع وکړه.
عمر چې زیات شو څو کلونو ته ورسېد چې بیا مو په لیکلو پیل وکړ؟
تکل صدا خو مخکې ما تاسو ته ویل چې ما د 1315 کال نه تقریبا په شعر لیکنه شروع وکړه.
یعنی عمر مو څومره وخت؟
1315 کال کې بلی زه شاوخوا تقریبا د 22 شاوخوا کلونو وم چې په هغه وخت کې ما د شعر شاعرۍ ته شروع وکړ. شلو 22 کلونو کې شاوخوا نو هغه نه مخکې مې نشول کولای. یو خدا چې هلته زه د ښوونځي شاګرد ما مسؤلیتونه و بیا د هغې نه وروسته چې کله ښوونځي نه فارغ شوم نو هغه وخت کې په یو اویا کال کې تاسو ته به هم شاید یاد وي افغانستان کې یو تغیرات راغله او هر څه ګډوډ شو او هر سړی په خپل سر شو. حتی به چې نه ښوونځی و او نه مدرسه وه او نه بل او نه بل نه کتاب ته لاسرسی. نو بیا یو څه وخت موده وروسته بیا بېرته چې کله لګ لګ حالات را سمېده بیا ما دا غوښتل قلم تلاش کړم بیا مې شروع کړل.
څومره شیرونه ملیکلې دي کې د کتاب په حساب باندې شمار ورته وکړو، یعنی څو مجموعې کې یو کتاب مو چاپ کړی، څو نورې مجموعې تیارې لري کې نه لري نورې موږ هم راوو چې په د لمړۍ مجموعه کې مو چاپ شول.
مننه تکل صاحب، شاعری خو کتا سے خپل د فکر او د پینځه یا کار نه را پدې خواته شاعری نو د شیرونه به یې حتما او دا چې دایو مجموعه ما چاپ کړه هم د نوری سے پمراستا شاید دا خبره مخ کې هم تاسو ته وکړه کورې ودان ډیر خوشاله یم. دا د اقتصادي ستونزو له وجې نه ما نشو کولی چې خپلې نورې مجموعې زه چاپ کړم، خو که دغه فعلن داسې اټکل ورته وکړو د اټکل د مخې نه شاید چې درې مجموعې نورې هم چاپ شي کړي شعرونه شته لرم.
او نوری مو چې یاد کده تاسو سره څه مناسبت لري اولی ستاسو شعر چاپ د شعرونو ټولګه چاپ کړه؟
تکل صاحب ډېره زیاته مننه. نوری صاحب نوم مو راته واخیستو. نوری صاحب خو که زه ووایم چې زما هر څه دی نو شاید چې غلو به مې هم نه وي کړي. نوری صاحب اصلا په ښوونځي کې د ما شاګرد پاتې شوی و، د لسم ټولګي نه تر دولسم پورې د ما شاګرد و، او نیک مرغه چې دولسم ټولګي نگران هم زه وم، او دا د ما د شاګردانو په جمله کې و. ما به کله کله په سینس کې په ټولګي کې د سرایوانی مټوکه کوله، هغه ټوکه داسې شو چې د مینه د ما سره پیدا کړه. او ما باندې خو حتې خپله په دې پوهېږي چې هر استاد خپل شاګردان د خپلو بچو غوندې ګڼي. ما خو هم په ما ګران و، خو ده سره هم دا احساس او مینه پیدا شو. بس ما سره به بیا یعنی آزادانه خبرې کولې. کله چې د ښوونځي نه فارغ شو فراغت نه وروسته یعنی اصطلاح داسې شو لکه ملګری نه لکه شاګرد، د ملګري په شکل باندې ما سره خبرې اترې کولې. بیا چې هغه کله اروپا ته مهاجر شو نو اړیکې م سره لرلې، اړیکه م نیوله. حتی دا چې څه موده م سره مرکه کړې وه ما ته یې وویل نو دغه ارتباط سره لرو، نور څه د خپلوۍ کار نه لرو، فقط شاګردي او استاذي ده.
د افغانستان له کورنیو فرهنګي ټولنو سره هلته فرهنګي حلقې دي په افغانستان کې، په کابل کې او په ولایتونو کې، په ننګرهار کې هم شته. تاسو له دې فرهنګي ټولنو او کړیو سره په تماس کې یاست؟ له و سره راشه درشه لري په غونډو کې برخه اخلي؟
ډیره زیاته مننه تکل صاحب. هو هو، دغه چې کله موږ په دوه اتیا کال کې د ننګرهار کې د شیرزاد کې موږ فرهنګي ټولنې خپل جوړې ادبی ناستې به م کولې، یو نیم کره کتنې به م کولې سره، او په باغو غونډو کې به م برخې سره اخیستلې. بیا دلته یو په 1950 نوي کال کې موږ یوه مجله جوړه کړله، چاپ هم کړه، شیرزاد په نامه. چون دغه د موږ ولسوالۍ د شیرزاد ولسوالۍ په نامه ده، دغه مجله هم موږ نوم ورته د شیرزاد نوم ورکې مجله م چاپ کړه. او تر دې اوسه پورې دغه بهیر روان دی، اگر چې اوس کوم چې یو څه کمرنګ دی د موږ دغه فرهنګي بهیر، خو بیا هم خواري کوو، کوشش کوو انشاءالله چې نور هم رنګین کړو او وځلو. بلې،
او په پلازمینه کې تاسو هلته وخت هم تیر کړی، له فرهنګي ټولنو سره په تماس کې یاست؟
اصل څه به په دې بخښنه کې چې ته ووایم چې نه، شاید دروغ مې نه ویلي، ځکه چې مرکز سره د موږ تماس ناممکن خو به نه دی، خو مشکل دی. مرکز او موږ ولسوالۍ ترمنځ د لارې مسافه ډېره زیاته ده، نو موږ ورسره نشو کولی چې د هغوی په فرهنګي غونډو کې برخه واخلو. یو خو اقتصادي ستونزې، او بل دغه وخت موږ ته اجازه نه راکوي، ځکه چې اکثره د موږ خو رسمیت کې په ښوونځي کې وو، هغه هم بیا د موږ وجدان نه مني چې د شاګردانو حق دې تلف کړو او په یو فرهنګي غونډه کې دې برخه واخلو. نو په دغه اساس باندې مرکز سره په تماس کې نه یم.
اثر دې کوم شاعر په ځان ویني یا داسې څوک شته چې ستاسو شعر ډیر خوښ شي؟
ولې نه، ولې تکل صاحب، دا خو هیڅ امکان نه لري، دا خو هیڅ امکان نه لري. دماغ خپل په معاصر شاعرانو کې، البته کوم چې وفات شوي دي د دنیا نه تللي، حمزه بابا شاعري مې بې اندازې ډېره خوښېده. غنی بابا شاعری می بی اندازې ډیر خوښی دي دا اوسم او دا کوم چې د منګه د سر تاجونه دی او ژوند دي کاروان صدر ته ډیر ګران دی شاعری ډیر اورم زونه مای او واقعیت مې ولې نه ټول شاعران البته او دا ځانګړي می نمونه ځکه واخستې دا ډیر ځانګړي دی راته
او د کوم شاعر اثر په خپل شعر کې ویني
دا قضاوت خو به زه نه شم کولای کلته ځکه چې دا به لوستونکي بیا شاید وګوري چې د کوم شاعر اثر د ما په شعر کې شته که نه خو حتماً به وي ولې نه ځکه چې د کوم څه شعر سره چې چا مینه وي هغې خوا ته بیا اعلان ډېر وي د شاعرانو سره چې ما مینه ده امکان لري او تاثرات زما په شعر کم وي ولې نه
په هر حال زه تاسو نه اوس دا نه پوښتم چې هغه شاعر کوم دی چې ستاسو په شاعرۍ باندې اثر پرېوتی البته نورې پوښتنې هم شته ښاغلی کړېدلی که امکان لري دا اوس خپل یو بل شعر راته واوروئ
مننه تکل صاحب ولې نه یو بل غزل به هم تاسو ته ووایم البته چې دا غزل هم خو هغه غزل ویم چې یو څنډه د مختم خدای وکړي د اورېدونکو راسره خوښ شي دا غزل هم په همدغه کتاب کې چاپ شوی دی که اجازه مې زه به یې در واورم
مهرباني وکړئ
غزل داسې دی تکل صاحب وایي چې کله جامونه ماتوي کله پیالې ماتوي کله جامونه ماتوي کله پیالې ماتوي دا لیونی ولې نن ډکې پیمانې ماتوي تر څو چې ورنه کړې خیرات د لاجوابه حسن ترسو چې ورنه کړې خیرات د لاجوابه حسن کلی کې ګرځي ملنګ نه دي دروازې ماتوي کما په لور داسې کاږه واږه قتل مه کوه زما په لور داسې کاږه واږه قتل مه کوه کافر سترګې دې په ما باندې توبې ماتوي ډېر لکه موږ خوار او زار په محبت کې ګرځي ډېر لکه موږ خوار او زار په محبت کې ګرځي ډېرې د شنډو په شربت باندې روژې ماتوي راشه زما تیاره تیاره ژوند هم رڼا که کنه راشه زما تیاره تیاره ژوند هم رڼا که کنه د مخ جلوې دي تورتمونه تورې شپې ماتوي ستا محبت یاغي باغي کړو ملامت نه دی ستا محبت یاغي باغي کړو ملامت نه دی ستا کړېدلی چې دستور د زمانې ماتوي
نه نه ډیر عالی غزل او ډیره زیاته مننه چې تاسو خپل شعرونه اورویل اوریدونکو سره قدرمن اوریدونکو تاسو د ازادۍ میلمه د ځنګړو مرکو لړۍ اوری
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
خبرونه او راپورونه لمړی له آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ کړېدلی صاحب که تاسو د ریاضي استاد نه وای نو دا امکان و چې د پښتو ادبیاتو درس ورکوي په همدې شیرزاد ولسوالۍ کې چېرته چې تاسو ژوند کوئ
تکل صاحب ډېره زیاته مننه وکړه تکل صاحب تاسې ته معلومه ده او بهتره درته معلومه ده چې په تل د شلو کالونو کې د موږ د شیرزاد ولسوالي ډېره لرې پرته وه د مرکز نه البته بیا د موږ دغه امنیتي ستونزې هم ډېرې وې او تقریبا دغه علمي کچه هم د موږ کمزورې وه ځکه چې موږ پایل هم سینګار شوي خلک اکثره په مرکزونو کې پراته وو نو دلته تقریبا د علم کچه ډېره کمزوري وه بیا په همدې احساس باندې یو وخت داسې راغی چې دلته د ضرورت په اساس باندې د پښتو ادبیاتو ښوونکی نه و او د هغه په نه شتون کې زه په اصطلاح پس له وخته حق الجامعي ښوونکی شومه د پښتو ادبیاتو او دا تدریس مې هم کړی دی او کوین شمه انشاءالله
مننه د شعر او ادبیاتو په مسله کې بیا هم پاتې کیږو کړېدلی صاحب تاسو یوازې شعرونه لیکئ او که لنډې کیسې او ناولونه او د ادبیاتو په نورو برخو کې هم کار کوئ مخکې تاسو یادونه وکړه چې هلته ستاسو په غونډو کې د شعر نقدونه کېدل او خبری اتری کې دې کرکتنی کې دې نو نورو فورمونو کې هم په نورو قالبونو کې هم استاسو لیکنه شته
ډیره زیاته مننه تکل صاحب هو تر دې لاندې کې په برخه کې ما یو څه لیکنه کړې او یو څو لاندې کې مې لیکلې وی او په ډیر تاسف سره وایم چې یو وخت دې مونږه د غلطه او د سوالې کې عیات روان وو عملیات کې په اصطلاح مونږه د کور بي ځای شو او په بي ځای تو کې د ما یو څه اسناد ټول د منځ لا نو لیکلې مې وی یو څو لاندې چې سره سره وي او لیکنه مې ور باندې کړې و او خپل مې چې چاپ هم شي ولی متاسفانه چې غره نه برکه شوي او هغه نه وروسته بیا زه هم غرماتې شوم اکثر مې د لنډ کیسو نه شا کړه او ریشي خواته مې مخه کړه اگر چې اوس هم کله کله زړه غواړي چې وی کوم او نو توکل په خپل خدای انتظار وکوم چې دا احساس مې کله راځم به
او کیسه خدا سیم نه دی لکه شعر غوندي چې ټوله په حافظه کې پات شي ډیر خلک مکمل مکمل شعرونه او حتی وګد نظمونه په حافظه کې ساتي ځکه د ریاضی د استاد په توګه ستاسو حافظه باید له نورو شاعرانو نه یو څه توپیر ولري باید خوي ستاسو حافظه څنګه ده
مننه تکل سه دا خو شهیده او د ما حافظه ولا چې نه پیګم نورو شاعرانو نه ما نه خدي زه حافظه کې دوم رسنه شم ساته او کساته ما غاده مسلک ته مې به ترجیح ورکړی ده ریاضی نه پاتې ځکه ډیره خطر ته د نور سوالانه ته ځي کریختیا وي سره
کړیدلې صاحب ستاسو یو ټولګه د شیرونو چاپ ده نوري ټولګه مهم چاپ ته تیاری دي چې د چاپولو بندوبست شوی
مننه تکل صاحب هو یعنی زماده خوانه تیاری دي ټولګه مې تیاری دي خو فقط او فقط یو ځانستون چې تا هغه ما اقتصادي مشکلات دي ځکه تکل څه مخه تاسو ته مخکې زه ښوونکی یم او رما معاش یا تنخواه مې ډېره کمه ده تاسو ته خپله معلومه ده چې په افغانستان کې د یو ښوونکي تنخواه د شپږ شپږ نیم زره نه رانیولې تر لس زره افغانیو پورې ده نو په هغې هغه د کور هغه لومړني توکي که مونږ واخلو هغه هم نه پکېږي نو دغه ستونزه ما سره ډېره زیاته ده نو په هغې حساب باندې نه شم کولی دا نورې ټولګې چاپ کړم او که بیا هم لکه تیر په څیر باندې بیا م کور ودم بیا به ترې مننه وکړم نوري صاحب غواړي که څوک پیدا شي او دغه ټکي ما سره وکړي نو انشاءالله چې اماده دي
او څو ټولګې دي چې تیاری دي چاپ ته یعنې یوه ده او که ډېرې
نه او فعلا خو دوه ټولګې ما بالکل تیاری دي چاپ ته او تر هغې که نورو نه وخت ټایپ کې زیات ووتو شاید بلم تیاره شي
ډیره زیاته مننه په پای کې یو لنډه پوښتنه زه ډیر وخت له شاعرانو نه پوښتنه کوم چې د شعر په ژباړه باندې څومره باور لري ځینې خلک داسې فکر کوي چې شعر نه ژباړل کیږي خو زمونږ په شاوخوا کې دلته په افغانستان کې د دری ژبې شعرونه هم شته هم په افغانستان کې دننه او هم په بهر کې ځینو کسانو ځینې تجربې کړي دي د شعر د ژباړې له اردو ژبې نه د شعر د ژباړې له انګریزي ژبې نه د شعر د ژباړې او همدارز له نورو ګاونډیو ژبو نه د شعرونو د ژباړو تجربې ځینو کسانو کړي دي تاسو کله تجربه کړې د شعر د ژباړې
تکا سبیر زیاته مننه واقعیت کې هم زه دا خپل پوښتنه وکړه زه واقعیت کې دری او اردو ژبه باندې ان شاء الله چې څو اندازه پوهیږم دری خو قدر پین چې مورنۍ ژبه مې ده او غلطه به یزه کې چې ما خو ټول ژوند پلازمینه کابل کې کړو نو دری ژبه باندې خو هم کمال پوهیږم او اردو بیا د پاکستان هیواد کې زده کړم شعری او شاعری دی اردو او دی دری دواره مې لوستې دي خو ترجمه یې ضرور به ورته یو څه ټکي بدلوي کنه یې امکانات یې بیا ډېر سخت دي ځکه چې هغوی چې هغه کومه قافیه برابره کړې او کوم وزن یې ورته ورکړی هغوی کلمات او زموږ کلمات سره فرق لري نو حتما په کې شعر کې یا څه سکته راځي او یا به په کې مطلب هغه قافیه بدلېږي وزارو به چې کلمات ور سره سره مجبور دی چې بدلی کی یا د هغه مترادف کلمې پیدا کینه به ان شاء الله چې ترجمه پکې کیږي ولې نه
د قافیه یادونه مو کړه کړه دلای صاحب ل آزاد شعر سره مو اړیکې څه ډول دي؟ لیکي آزاد شیرونه کنه؟
مانا ندی رضیا تا تکل صاحب خپل پښتنه ده خو په ډیر تاسف سره زه وایم چې بما اکثر غزل خوښیږي او همدا غزل ما تاسو مخکې موویل چې ما همدا بابا شاعری خوښیدو ته شکوهیږي چې همدا بابا نو د غزل بابا دی او په دغه برخه مې ډیر داسې زړه ورغلی دی نو دا سپین شعر یا آزاد شعر سره ولا نه پوهېږم خپل مې علاقه کمه ده او کله چې در دین در استعداد هم نه لرم نشم لیکلی.
د ریاضی ښوونکی او شاعر محمد نصیر کړیدلی د ازادۍ میلما په پروګرام کې را سره و. قدر منوریدونکو له تاسو مننه کوم چې د مرکه مو واوریده. تر بیا د خدای پامن.
د ازادۍ میلمه